زندگی آخر سرایم بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرایم بندگی.
السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی، خو پلان د خبري برخه کې به ووري چې د پاکستان پاوز یو ځل بیا تور پوری کړی چې د جی ټی پی په ګډون یو شمیر نړیوالې ترهګري ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري او دغه پټنځایونو د پاکستان پر امنیت ناوړه اغیز کړی دی. طالبانو د تیر په څیر دغه تورونه په کلکه رد کړي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې یا دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال د سخت دریځۍ کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه خبریالانو ته کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پاوز د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمیر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي، په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پاوز وایي ټي ټي پي او یو شمیر نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ورخراب کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او ویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو 440 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې له څارویو لکه وزې، پسونو او غواګانو څخه د یوې کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیون ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیون ډالرو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. برعکس د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې، مصاله او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي، خو د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچه میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې دي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې د دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې 2 تورې 2 چاقوګان، یو تبرګی او برقي ډنډې ترلاسه کړي دي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړي غړي له ګوند وتلي او د دوشنبه په ورځ نوې ګوند اعلان کړ. له دې ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 50 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګولی چې د مې د میاشتې په تاریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. دا پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړو له بنگلاديش سره د دویمې شل اوریز لوبي پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. له دوی دواړو د لوبي 15% پیسې کمی شوي او هم د اخلاقو یوه یوه نمره ترې کمه شوې ده. د اعلامیې په اساس د افغانستان سر روزون کې جناتان تروټ د باران په سبب د لوبې د وخت بیا بیا ځنډېدو په خاطر له لوبڅارانو سره لانجه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي چې افغان بالر عظمت الله عمرزي د بنګله دیشي لوبغاړي په سوځولو سره هغه ته له ډېر نږدې له میدانه د وتلو اشاره کړې وه. راځو د سر راپورته. د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د لوی درسیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی دی. طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ګواکې دوی د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ته ځای ورکړی وي. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان له مخې د پوز مرکزی قومندانۍ جی ایچ کیو کې د دوشنبه په ورځ په ناسته کې د پاکستان درنه ورستیو بریدونو او د سرتیرو د مرګ جوبلی په مسله باندې خبري شوه. د آی اس پی آر په بیان کې راغلی چې د ناسته ګډونوالو پر پاکستانی سرتیرو ورستیو بریدونو ته په اشاره ویلي، په گاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوی ټي ټي پی ډلې او په هغه پورې نورو تړلو ترګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او ترګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي. په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پوز پر چمتووالی او د سرتیرو دروزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي. په بیان کې د پاکستان د پوز د لوی درستی جنرال عاصم منیر په حواله راغلی چې هدفمن روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو. تیرونه په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان دولس سرتیری وژل شوي وو. پوز په یو بیان کې تر دغو پیښو وروسته راغلی و چې په ګاونډي هیواد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي. د پاکستان پوز دا تور هم لګولی و چې په دغو بریدونو کې افغان اتباع لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړل شوی چې د ده په خبره د پاکستانیانو وینې تویوي. خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه څرګندونې رد کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو مشال څنګه ته په یو پیغام کې په دې اړه ویلي وو،
د اوسېدا اجازه دلته ورکو نه هم د فعالیت هېڅکله نه ورکو. موږ خپل د جنگ په ضررونو باندې ډېر پوهیو، چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان ته.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړی او له افغان خاورې چاته ګواښ نه پېښېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل،
دنیا اوس حقایق درکوي، لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقایقو پر وړاندې کی ومنله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته. نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده، افغانستان یو باثباته هیواد ده، د افغانستان سرحدات خوندي دي.
خو د امنیت تامین او له افغان خاورې نورو ته د ګواښ د نه پېښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی. طالبان وخت نا وخت په هستوګنو سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پاوز د وسلوالو بریدونو مسؤوله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شو وسلو سنبال شوي او پر پاکستانی پوځیانو یې بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو په اساس ټي ټي پي ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوي وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي. پاکستانی چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعاوې کړي چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی. د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی، د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ په خبره ترهګریز فعالیتونه 90% زیات شوي دي.
و موردل چې پاکستانی پوځیان یو ځل بیا تور پوری کوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی او نور ترهګری ډلې فعال دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. طالبانو تازه سوداګرو ته هم ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه د دوی پټکو په افغانستان کې په بیساري ډول امنیت ټینګ شوی دی. سوداګر بیا وایي امنیت ښه دی خو نور شرایط ورته سم نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
قدم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پانګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پانګوال بیا وایي چې په یواد کې د نننه د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمني کې یو افغان پانګوال مریم جمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په یواد کې د نننه له پانګونې څخه ویره لري.
محدودیتونه محدودیت هایی که طالبان وضع کردن و تعدید هایی که امروز
دا طالبان لخوا لگول شوی محدودیتونه او دا ایش امنورو دارو لخوا گواخونه. آیا دا نظام کولیشی دی خلکو طولی وقتونه پراکری؟ آیا دیدی لپاره چی پسیمه که بیا جبره پایل نیشی؟ دا باثبات امنیتین رو سزمین کولیشی؟ دا طولی ها اندیسنی دی چی مخ پتیر خده او تام داری گو چی راسو او فاقان کن که پانگوونه وکرد.
اینا همه نگرکترالیای هستن که ما هنوز هم میترسیم که در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنیم از بخصوص زنان.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال رابولم په افغانستان کې پانګونه وکړي او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکی شیر علي صدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته اماده نه دي چې موږ نه خپل صادرات په ښه توګه ومني یا موږ ته پیسې د بانک د لارې راشي دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي او بل دې تر څنګ کې دا زموږ د کارګو باعث کې مشکلات دي کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هیوادونو ته تصدیروو قیمتونه ډېر زیات دي د کارګو او دویم دغه دې تصفیه د جوازو او دریم چې بانکو سیستم.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هغه اساسي ستونزې چې د امنیت وي او د فساد وي هغه انشاءالله حل شوي دي. ویزي او د دې مشکلاتو د بانکونو مشکل تر اوسه پورې نه دی حل شوی.
د امام ابو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یک شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستاني او ایراني شرکتونو په ګډون یو شمیر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لار اچول شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه هم دومره وا اوس هم راځو. اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه می و خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما و نه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم